بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په سهرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص اړه ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د اتبار یک شنبه ورځ د 1400 لومړي هجری لمریز کال د غبرګولي د میاشتې اتمه نېټه ده چې د 1434 هجری قمري کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له 28 او د 2022 میلادي کال د مئی له 9 نیټې سره سمون خوري. زموږ په نن خبرونه کې چې د قرآن عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي. په خبرونو کې نن یو راپورټ هم لرو، بیا درته یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي. د امریکا یو اړخیزه بایکاټونه د سلامتیا په برخه کې د مارک ژوبلو د زیاتېدا عامل تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدلی شئ چې بیا هم درته د مشالونه پروګرام وړاندې کیږي. او په پای کې هم ایران د اونۍ په هنداره کې اونیز پروګرام اوریدلی شئ. parstoday.com/pa زموږ د انټرنیټي سایټ درکته چې تاسو پرې د نړۍ اوسمې تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، ډېر جالب مطالب لوستلی شئ. هم زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. ولنډه دمکو بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د ایران او تاجکستان ګډولې د دوړخیزو اړیکو د پراختیا زمینه جوړوي. د سیونیست رژیم پر سندیو کې د ایران د بای پیلټ الوتکو خار پراخ انعکاس درلودلی دی. د طالبانو د دفاع وزیر د تیرور ضد و نقیز راپورټونه ورکړل شوي دي. په زاهدان کې د ایران او پاکستان د سرحدي تجارت غونډه ترسره کیږي. او اسماعیل حنیا وایي چې د سیونستانو د بیرغ لالارون سره د مقابلې زیاتې ټاکنې لرو. ایزانو اوسم پام وکړه د خبرونو تفصیل ته. د ایران او تاجکستان ګډولې د دوړخیزه اړیکو د پراختیا زمینه جوړوي. د اسلامي ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان ویل ایران او تاجکستان ډېرې تاریخي، تمدني، کلتوري او ژبني اشتراکات لري او دا عظیم ظرفیت په د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د زیاتې پراختیا زمینه جوړه کړي. د تاجکستان د خارجه وزیر مرستیال مظفر حسین زاده ایران ته د تاجکستان د ولسمشر د سفر په درشل کې له حسین امیر عبداللهیان سره کتنه وکړه. خاغلی امیر عبداللهیان په دغه کتنه کې تهران ته د تاجکستان د ولسمشر له سفره د خوشحالۍ د څرګندولو په ترڅ کې دغه سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا کې مهم وباله او جوته یې کړه. اسلام ایران او تاجکستان ډېرې تاریخي، تمدني، کلتوري او ژبني اشتراکات لري او د عظیم ظرفیت په دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د زیاتې پراختیا زمینه جوړه کړي. خاغلی حسین زاده هم په مختلفو زمینو کې دواړو هیوادونو د اړیکو په اهمیت په ټینګار سره له اسلامي ایران سره له مخکې زیات د اړیکو د پراختیا لپاره د تاجکستان چمتووالی اعلان کړ. د سیونیست رژیم پر رسندیو کې د ایران د بی پیلټ الوتکو خار انعکاس درلودلی دی. د تسنیم خبری آژانس د راپورټ سره سم د سیونیست رژیم دورسم چینل یا دود اهرونی ورځپاڼې، اسرائیل نیوز، دبکا خبری سایټ او داسې نورو سیونیستي رسندیو د ایران د مځکې لاندې د بی پیلټ الوتکو د مرکز خبرتا انعکاس ورکړی دی. ایران د وسلوال ځواکونو لوی درستیز همدا بعد د پوز د پیلټ الوتکو د مځکه لاندې مرکز څخه کتنه کړې ده. سردار جنرال محمد باقری په دغه کتنه کې د پوز لا ډول ډول يرغلي زو او لیر وټنا ډرونز د تولید په برخه کې لورستي او وسونو خبر کړی شو. د وسلوال ځواکونو لوی درستیز د پوز د درې سوا دیر لسم نومي ډرونز ستراتیژیکي اډې د کتنه په دوران کې د دوو نویو بریاو مخکتنه وشوه. لومړی لاسته راوړنه د هیدر یو په نامه کروز توغندی دی چې د کمان 22 فتروز ډرونز په وسیله د وړلو وړ معرفي شوی دی. دغه توغندی 200 کیلومتره وټن وهي او چټکتیا یې په هدف باندې د لګیدو په وخت کې په ساعت کې 1000 کیلومتره دی. هیدر کروز توغندی د ایران لومړنی کروز میزایل دی چې له پیلټ الوتکې څخه د توغول کیدو وړ دی. او بله بریا هم د هیدر دوا په نامه کروز ډرون دی چې په هیلیکاپټر سره وړل کیدی شي. د دغه پټې اډې په عملیاتي کیدو سره چې د مځکه 200 میټره تل کې ډیزاین شوی او جوړ شوی دا د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د بی پیلټ الوتکو په برخه کې د سیمه په بر قدرت بدل شوی دی. د ډرون یا بی پیلټ الوتکو د جوړولو په برخه کې د ایران د اسلامي جمهوریت پرمختګونو ته په پام سره د هیواد په سیمه کې د څارنې او معلومونې هدف موندنې او د يرغلیزو عملیاتو په لړ کې خپل لوړ ارزښت څرګند کړی دی. د طالبانو د دفاع وزیر د ترور ضد نقیز راپورټونه ورکړل شوی دي. د افغانستان افق خبری آژانس د ځنو سرچینو له قوله ادعا وکړه چې ملا محمد یعقوب مجاهد د خالی په ورځ په یوې ترهګری حملې کې بچ شو خو د هغه ځنې ملګري ووژل شول. څو ورځې وړاندې هم د افغانستان د آزادې ملي جبهې هم ادعا کړې وه چې په کابل کې د طالبانو څو چارواکي وژل شوي او ملا یعقوب مجاهد هم سخت ژوبل شوی دی. خو په ننګرهار کې طالبانو ځایي چارواکو په دې ولایت کې پر خپل دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد 14 راپورټونه رد کړل. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست یو استازي قریشي بدون ویلي چې دغه 14 ګنګوسې دروغ دي او بې ځایه تبلیغات دي. په ورستیو کې طالبانو په اړه داسې ډېر خبرونه خپرېږي چې ورسته بیا دوی ردی. د خبریالانو د دفاع ادارې وایي چې پر خپل وخت رسندیو ته د طالبانو له لوري د معلوماتو نه ورکول دا ډول خبرونو د خپرېدو سبب ګرځي. په غزنی کې خلک په خپل لګښت غونځي جوړوي. د غزنی د جغتو ولسوالۍ په دراترګان سیمه کې د سیمې د خلکو په شخصي لګښت د یو غونځي لپاره ودانۍ جوړیږي چې د رغولو چارې پیل شوې دي. دوستانو په دې اړه زموږ د خبریال نعمت الله افغان راپور ته وکړي.
د غزنی ولایت د جغتو ولسوالۍ د ترګان درې په سیمه کې د یادې سیمې د اوسیدونکو په مالی لګښت د یو ښوونځي د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست مطبوعاتو عامر مولوي عبدالله منصور تهران راډیو سره په مرکې کې وویل چې د یاد ښوونځي ودانۍ په 200 متر مربع ځمکه کې د 10 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي چې 14 خونې به ولري او شاوخوا د 40 کلیو زده کوونکي یاد ښوونځي ته د زده کړې لپاره راتلی شي.
د غزنی ولایت د جغتو ولسوالۍ عامو خلکو په خپل همت او په مالی لګښت باندې د وی ښوونځي ډبره کېښودله او د کار چارې شروع شوې. یاد ښوونځي تقریبا په 200 متره مربع ځمکه کې د 10 میلیون افغانیو په لګښت باندې 14 تاکه لري جوړیږي او تقریبا د 40 کلو شاګردان یادې ښوونځي ته د زده کړو لپاره راتللی شي.
ویل کېږي تر دې وړاندې د یادې سیمې زده کوونکو د خیمې تر لاندې زده کړې کولې. د یادولو وړ ده چې د ترګان دره د غزنی ښار په شاوخوا 40 کیلومتره لویدیځ لور کې د جغتو په ولسوالۍ کې پرته غرنۍ سیمه ده چې خلک یې په دري ژبه خبرې کوي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
خبرونه ته دوام ورکو. په زاهدان کې د ایران او پاکستان د سرحدي تجارت غونډه ترسره کیږي. د ایرنال راپورټ سره سم د ایران د سیستان او بلوچستان د صنعت، معدن او تجارت ادارې سرپرست ایرج حسن پور ویل چې د ایران او پاکستان د سرحدي تجارت د ګډې کمیټې نهمه غونډه د ګل او نهې په ورځو په زاهدان کې تر سره کیږي. د زیاته کړه چې د دغه غونډې تر سره کولو هدف د دوو غونډیو او ملګرو هیوادونو د اقتصادي او تجارتي اړیکو پراختیا او سرحدي تجارت د خاندونو او مسایلو جاج اخیستل دي. ایران او پاکستان اړیکې د پاکستان د خپلواکۍ نیټه ته ورګرځي او په ورستیو کلونو کې په مختلفو برخو کې تهران او اسلام آباد اړیکې مخ په وړ زیاتې شوې. طالبانو په بامیان کې د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه نومي روختین په بشپړېدو ټینګار کړی دی. کلندر آباد په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت لمرسیال سید حسن مرتضوی سره په ګډه په بامیان ولایت کې د امام خمینی په نامه جوړیدونکو روختون لکتن ورسته ویل د دغه درملیز مرکز د جوړیدو د مخې خندونه به ډیر زر لیرې کړی شي. هغه د افغانستان له خلکو سره د ایران د اسلامي جمهوریت مرستو ته په اشاره سره څرګنده کړه. په بامیانو کې د بېوزلې سیمې د خلکو لپاره دغه درملیز مرکز جوړول د خلکو د علاج لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا یو ښه او نیک کار دی. په کابل کې د ایران د سفارتخانې مرستیال سید حسن مرتضوی هم د ایران لخوا دغه روغتون د جوړېدو په هکله څرګنده کړه چې د دې پروژې جوړول په تیرو کلونو پورې اړوند دي خو په مختلفو علتونو یې بشپړېدل تر اوسه ځنډیدلې دي. هغه وویل چې دغه انساني او عام المنفع پروژې د بشپړولو مالی سرچینې د اشرف غنی د حکومت لخوا د امریکې د بندیزونو په پلمه کنګل شوي خو اوس د دغه ستونزې او مشکل د اورولو په تکل کې. د وحدت له دښمنانو سره مقابله د تهران او اسلام آباد ګډ هدف دی. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر له اسلامي ارزښتونو په دفاع کې د ایران د رول په قدرونه سره د مسلمانانو د وحدت او یووالي له دښمنانو او غلیمانو سره مقابله د تهران او اسلام آباد ګډ موخه وبلله. ښاغلي مفتي عبدالشکور په اسلام آباد کې د ایران د اسلامي کلتور او ارتباطاتو د ادارې د نړیوالو کلتوري چارو د پراختیا د مرستیال حسین روزبه په مشرۍ د ایراني پلاوي په کتنه کې وویل چې دواړو ورور او ګاونډي هیوادونو قومي اشتراکات په تیر بیا ولسی قومي اړیکې د پاکستان او ایران د اړیکو د پایداري وجه او د هغوی د پراختیا لامل دي. او په مذهبي او کلتوري او دینی تحقیقاتو په برخې په تیر بیا د اسلامي مذهبونو د عالمانو او دینی پوهانو ترمنځ د پلاوي د تبادلې په لړ کې د پاکستان او ایران د تګ راتګ د زیاتېدو په ضرورت ټینګار وکړ او د اسلامي نړۍ د یووالي په پیاوړتیا او د مسلمانو ولسونو د حقوقو په تیر بیا د فلسطین د خلکو د ایډیال لپاره مبارزه او د سیونیستي رژیم خلاف ګډه مقابله یې ډیره زیاته مهمه وبلله. هغه زیاته کړه د اسلام د حقانیت او د مسلمانانو د حقوقو دفاع او له اختلاف اچونکو دسیسو سره مقابله د تهران او اسلام آباد ګډ هدفونه دي. هغه همدا شان ویلي چې د حج له دستورو وروسته به تهران ته سفر وکړي. په دغه کتنه کې د ایران د اسلامي کلتور او ارتباطاتو د ادارې د نړیوالو کلتوري چارو د پراختیا مرستیال حسین روزبه هم له ګاونډیانو سره د اړیکو پیاوړتیا ته توجه د ایران د اسلامي جمهوریت د سیاست اصل وباله او زیاته کړه. په دې لړ کې پاکستان د ایران په کلتوري اړیکو کې ځانګړې ځای لري او مونږه د دواړو هیوادونو مذهبي جغرافیایي ولسی او تاریخي ګډولې د دواړخیزه تعاملاتو دوام لپاره ډېر مهم بولو. د سیونستانو د بیرغ لا لاریون سره د مقابله زیاتې ټاکنې لرو. د فلسطین د حماس غورزنګ د سیاسي دفتر مشر خاغلی اسماعیل هنیا وویل چې مقاومت د سیونستانو د بیرغ لا لاریون سره د مقابله لپاره زیاتې ټاکنې لري. سیونیستي چارواکو په ورستیو کې ویلي چې سږ کال به د نیواکي قدس په زاړې برخې او باب العمود کوڅه کې خارګي میشتو ته دا بیرغ لاریون د ترسره کولو اجازه ورکړي. کابو دیرش کلونه کېږي چې سیونستان د بیرغ لاریون تر عنوان لاندې په نیواکي کوڅ کې لاریون ترسره کوي او په لاسونو کې د سیونستاشین د بیرغ په لیږدولو سره فلسطینی ضد شعارونه ورکوي. د طالبانو مبالغینو لا کمپاین رسته د کابل ښاروالۍ ویاند څنګ ته کلیشو. د کابل خاروالی چارواکو تر هغې وروسته چې یو شمېر طالب مبالغینو د کابل خاروالی د نشراتو ریاست لپاره د جمهوري نظام په مهال د ټاکل شوي مشر نعمت الله بارکزي مخینې برسیره او نقلې نوموړی له دندې لیرې کړې شو. د کابل خاروالی د بیانیې له مخې د نوموړي پر ځای قاري واسی الله زاهد د نوي سرپرست مشر وټاکل شو. دا کابل خاروالی په بیانیا کې د ګوښه شوي مشر په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د هغه پر ځای د ریاست د کارکوونکو هڅې ستایل شوي دي. د کابل خاروالی خبرپاڼه د نوي رئیس په اړه لیکي، ښاغلی زاهد لایبې مجاهدې او پتمنې کورنۍ څخه دی، د ماسټرې تر کچې لوړې زده کړې لري او په تحصیلي بنسټونو کې تدریس تر څنګ په رسنیزه برخه کې هم 9 کلنه تجربه لري. د ګوښه شوي مشر په اړه چې طالبان له کونېدو وروسته یې ظاهري بڼه ډېره بدله شوي او د یوه طالب په څېره کې شوی و، په وروستیو 4 ورځو کې د طالبانو یو شمېر تبلیغاتي مبالغینو په ټولنیزو رسنیو کې سخت بحثونه وکړل. طالب مبالغینو له امرالله صالح، حمدالله محب او د جمهوري نظام ملي امنیت ادارې سره د نوموړي د اړیکو ادعا کړې وه او هغه یې د څېرې او بڼې د بدولو له کبله طالبانو د تیرایستلو په هڅو تورن کړی. طالبانو د نوموړي د جمهوریت او طالب واکمنۍ عکسونه هم سره یو ځای کړي او نعمت الله بارکزي په چاپلوسۍ تورن کړی و. ښاغلي بارکزي د ګوښه کېدا په اړه څه نه دي ویلي. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
د امریکا یو اړخیزه بایکاټونه د سلامتیا په برخه کې د مارک ژوبلو د زیاتی دا عامل د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ایران د روغتیا وزیر ښاغلی بهرام ان اللهی ویل چې د امریکا مالی او بانکي بایکاټونه د نړۍ د سلامتیا په حوزه کې د مارک ژوبلو د زیاتی دا سبب ګرځېدلی دي. هغه په جنیوا کې د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او په 55 غونډې کې په دې خبرې سره چې اقتصادي او مالی جنگونه د ټولنو سلامتیا او روغتیا ته زیات تاوانونه رسوي ویل چې د امریکا یو اړخیزه قهرجن اقدامات د کرونا ویروس د اغیزونو د زیاتیدا او طبي تجهیزاتو او واکسینونو ته د ایران د خلکو د لاسرسي د محدود کېدا سبب شوي دي. د ایران اسلامی جمهوریت په 1350 هجری لمریز کال کې د اسلامی انقلاب له بریالیتوب وروسته د بهرنی تجارت، تیلو، د مالی او د بانکي خدماتو په برخه کې له ډیرو بایکاټونو سره مخامخ شوه او د شرکتونو په تیرابیا په مالی او تجارتی برخه کې په 2013 میلادي کال کې د امریکا یو اړخیزه او غیر قانوني بایکاټونو نیغ په نیغه او په غیر مستقیم ډول په خلکو برید وکړ او حتی طبي تجهیزاتو او درملو ته د ناروغانو لاسرسي محدود کړه. د ایران پر ضد د امریکا یو اړخیزه بایکاټونه چې د نورو هیوادونو له ګواښونو او د لیبراتورانو د تجهیزاتو د انتقال، د خاصو او د سمداسي درملو د خرڅولو، د طبي او د روغتیایي مرکزونو په تجهیزاتو د سنبالولو او د خدماتو د وړاندې کولو له مخنیوي سره یو ځای و، د طبي محصولاتو او د شیانو د راتلو لپاره د شرکتونو ترانسپورټ او په بیمه، په ډالرو او مالی تبادلې کې هم یو شمېر مشکلات رامنځته کړل چې د ایران د خلکو په سلامتیا منفی اغیزونه کړي. په حقیقت کې په درملو او د درملنې په تجهیزاتو باندې د بایکاټ د نشتون په حقله د امریکې له ادعا سره سره د نړۍ ډیرو بانکونو، مؤسسو او شرکتونو له احتمالي سزاګانو د ویریدا په وجه له ایران سره په تجارت کې ډیر محتاطانه عمل وکړ. د بیلګې په توګه د سویډن شرکت منلیکا د امریکا د بایکاټونو په دلیل په ایران کې د ای بی ناروغۍ د ناروغانو لپاره د طبي پټیو له استولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې دی چې په ایران کې د ای بی ناروغۍ قابو دولس سوا ناروغان د غوتیبی پټیو ته سملاسی ضرورت لري. د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتو کار پیژاندو د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په یو راپور کې هغو مشکلاتو ته په اشاره سره چې په ایران کې ځینې ناروغان د امریکا د بایکاټونو په وجه د خپل د ضرورت وړ د درملنې تجهیزاتو او درملو ته د لاسرسي لپاره ورسره مخامخ دي ټینګار وکړ. دغه بایکاټونو له بشری حقوقو په تیره بیا د سلامتیا له حق څخه د ناروغانو د برخوریدا خنډ کیږي. خکارا خبره ده چې د امریکا یو اړخیزه بایکاټونه چې د ملګرو ملتو له اجازې پرته اعمالیږي د نړیوالو حقوقي اصولو له نظره ناجایز او په نړیوالې ټولنې کې د قانون د واکمنۍ له اثر سره توپیر لري. دغه بایکاټونه چې په حکومتونو باندې د سیاسي دبونو د راوړلو په پلمه لګول شوي په هدف وړ هیوادونو کې د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي. د بشری حقوقو د نړیوالې اعلامیې 25مه ماده وایي چې هر وګړی د ټولنیزې اړتیا وړ د خدماتو او د روغتیایي څارنو او د کور لباس او د خوړو په شمول د خپلې کورنۍ د خپلې هوساینې او د روغتیا له پلوه د یوه معیاري ژوند د کولو حق لري. د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر النا دوهان له بشري حقوقو په ګټه پورته کولو کې د یو اړخیزه قهریه اقداماتو د منفي اغیز په حق لویلي. هغه بایکاټونه چې په ایران باندې لګول شوي د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا او د عمومي اسمبلی له نظره د توجیه وړ نه دي. دغه بایکاټونه د ایران د بانکونو د بایکاټ، د شیانو د صادراتو د بایکاټ او د درملو او د خوراکي شیانو د بایکاټ سبب شوي، کوم چې د حکومت د عاید د کمیدا او د شیانو د بیو د زیاتیدا او د کورنۍ د سرپرستو میرمنو او د پناهغواړو کسانو او د کمزورو پرګنو د بېوزلۍ کېدا سبب شوی دی. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساعته سهارنۍ خبرونه اورئ.
د تاریخ پانا دیر عزتمن آوریدون کوز ما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منه عزیزانو سم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې اتمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له 28مې او د 2016 میلادي کال د مې د میاشتې له 9مې نیټې سره برابر ده. یولس سوه دوه کاله مخکې د 341 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر په 28مه نیټه ایرانی مشهور شاعر ابو اسحاق کسایی مروزی دنیا ته راغی. د هغه ژوند په ایران کې د سامانیانو د وروستۍ او د غزنویانو د لومړیو پړاوونو سره سمون خواړه. هغه د شاعرۍ په پیل کې مدیحه سرایي کوله، خو وروسته بیا د هغو رواني بدلونونو په وجه چې په هغه کې رامنځته شو د هغه په فکر او عقیدې کې هم بدلون راغی او زود او تقوا ته یې مخه کړه او یوازې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د پاکې کورنۍ مدح او وعظ او نصیحت ته لاس پورې کړل. کسایی مروزی د مضمونونو په جوړولو، د تشبیه او توصیف او د معانی د بیان په رامنځته کولو کې ډیر توانمن و. هغه په فارسی شعر کې حکمت او موعظه لوړ مقام ته ورساوه او ویلی شو چې د ناصر خسرو په شان د لویو شاعرانو د رامنځته کېدو زمینه یې برابره کړه. دغه ګران قدره ایرانی شاعر په 391 هجری قمری کال کې وفات شو او له هغه څخه د فارسی ادب په ډګر کې یو شعری دیوان په یادګار پاتې دی. یو سل پینزلس کال پخوا دا دول سوا شپک اتیایم هجری المریز کال دا غبرگول دا میاشت پا تمنیتا دا سور اسرافیل پنوم و رسپان لمرنی گنا دا ایران دا مشروطه انقلاب و روست خپار شوا. دا غورسپان پا سور اسرافیل مشهور دا میرزا جهانگیر خان شیرازی او علی اکبر ده خدا پا ورندیز او حد و سر اداره او خبره دله. جهانگیر خان دغه ورسپانه د مشروطیت د معنا د بشپړولو او د ملي شورا جرګې د ملاتړ او هم د کلیوالو بېوزلو مسکینانو او مظلومانو سره مرستې په موخه خپروله. په لومړیو کې سور اسرافیل په اونۍ کې یو ځل خپرېده. د سور اسرافیل ورسپانه د خپل خپرونې په اوږدو کې د مشکلاتو سره مخامخ شوه. څو ځله یې د هغې لیکوال تکفیر کړ. دغه ورسپانه بالاخره د دوه دیرشو ګڼو له خپرېده او د محمد علي قاجار لخوا د جرګې په توپ سره ویشتلو او د میرزا جهانگیر خان له وژلې وروسته تر یوې مودې بنده شوه، تر دې چې ده خدا د هغې څو ګڼې په اروپا کې خپرې کړې او څه موده وروسته د تل لپاره بنده شوه. یو سل دیارلس کاله پخوا د 1908 میلادي کال د مۍ په 9 نیټه د نړۍ لومړنۍ چورلکه په بریالیتوب سره والوتله. د دغې سکورسکي چورلکې جوړوونکي یو پولنډي ول اصله امریکایي و. په دې ډول د بشر د هوایي ارتباطاتو په تاریخ کې یو نوی فصل پرانستل شو. دغه وسیله چورلکه نومول شوه ډیرو ځانګړنو لرونکي وه، من جمله دا چې هم مخکې تلله او هم شاته او هم په عمودي توګه کچهناستله او پورته کېدله. همداراز چورلکې په فضا کې ځای پر ځای بې حرکته پاتې کېدلی شوې. اتات یا کاله پخوا د 1313 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په 8 نیټه د تهران پوهنتون د جوړولو قانون د ایران د ملي شورا جرګې په وسیله تصویب شو. د دغه قانون له مخې په دې تاریخ کې د سیاسي عواملو او علومو حقوقو د 16 طب د لوړو 16 او د لوړو دارالمعلمین په څیر د هغه وخت د لوړو 16 له یو ځای کېدو سره د تهران پوهنتون جوړ شو او بیلابیلې برخې په چټکه جوړه کړی شوې. تر هغه مهاله د هیواد په بیلابیلو برخو کې پخوانۍ مدرسې وې چې پکې اسلامي علوم او عقلي او نقلي علومو پورې اړوند نور ډیر بحثونه تدریسېدل.
تهران ریډیو هر ورځ خپلو اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شي. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ: 00989121403. Thank you.
مشالونه.
عزیزانو د مشالونو د لړۍ ډیرو محترمو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې ما ومنئ. دوستانو د دې لړۍ په نننی پروګرام کې هغه حدود څېړو چې د اسلام ګران قدرا پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د څارونکو لپاره ټاکلې دي. زموږ سره ملګری اوسئ. عزیزانو په امر بالمعروف او نهی عن المنکر باندې د څارونکو ضروري اړتیا په معیارونو پوهیدل دي. ناظران او څارونکي باید د حرام او حلال او پولې په ښه توګه وپیژني او هغو حدودو ته داخل شي چې د څارنې په چوکاټ کې ځایېږي او په کومو حدودو کې چې څارنه حرامه ده ګام کې نږدي. د اسلام په سپیڅلي دین کې چې د رحمت او مهربانۍ دین دی د کسانو د خصوصي حریم د ساتلو ډیره سپارښتنه شوې ده. په همدې وجه په دغه الهي دین کې تجسس لاغو شیانو دی چې ډیره رټنه یې شوې ده. خو داسې موردینو هم شته چې د دښمن د دسیسو د شنډولو لپاره باید تحقیق او پلټنه وشي او هلته بیا تجسس روا دی. د اسلام له نظره په بدو شیانو کې یو بدګماني ده. په همدې وجه انسانان باید له هر ډول بدګمانۍ او ناروا اټکل کولو ډډه وکړي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په دوران کې هم په کار ده چې څارونکي تل د خلکو په حق له خوشګمانه وي، مګر د اغوسترو او سرګندونو او جوتو ګناهونو په وړاندې چې ورسره په مخامخیدنه کې هیڅ ډول نرمي او لټې روانه ده. لکه څنګه چې خدای تعالی د سوره حجرات په 12 آیت کې د ایمان خوندانو ته په خطاب کې فرمایي، اے ایماندارو لا پریمانه ګمانونو ډډه وکړي، ځکه چې ځنې ګمانونه د ګناه په حد کې دي او د یو بل په پټو کارونو کې لټون مه کوئ. پر دې سربیره تفسیری او حدیثی تعلیمات هم د نورو په تیروتنو باندې د سترګو پټولو سپارښتنه کوي او ټولو ته وایي چې هسې نه، ځینې کسان د نورو د غلطیو په رایادولو سره د هغوی رټلو ته مخه کړي او که داسې وکړي نو خپله به په هغو ګناهونو اخته شي چې رټلي. رسول الله مبارک په زلونو لا تجسس او لټون څخه د ډډې کولو په ضرورت ټینګار کړی او فرمایلی دي، لا بدګمانۍ ډډه وکړي، ځکه چې تر ټولو ستر دروغ شک او ګمان دی. د اسلام ګران پیغمبر همدا شان فرمایي، اے هغو کسانو چې په ژبه مو اسلام راوړی خو په حقیقت کې مسلمان شوي نه، د مسلمانانو تیروتنې مه لټوې، ځکه هر کس چې د هغوی عیبونه ولټوې خدای د هغه عیبونه لټوي او کله چې خدای د تیروتنو په لټه کې شي بې عزته کوي، که څه هم په خپل کور کې وي. بل اچاره چې د خو کارونو امر کوونکي او له بدو څخه امر کوونکي ورته باید پام وکړي. د مؤمنانو د غلطۍ دوباره نه بیانول دي. له بدو کارونو منع کوونکي دنده لري چې د بېلاریتوب په وړاندې ودرېږي، خو نشي کولی چې د ګناهکارانو غلطۍ نورو ته بیان کړي او د هغوی عزت په خطر کې واچوي. خدای تعالی فرمایي، کوم کسان چې د نورو عزت او آبرو نه ساتي او رسوا کولو ته مخه کوي، له دردونکو الهي عذاب سره به مخامخ شي. متعال خدای د سوره نور په 19 مبارک آیت کې دا حقیقت بیانوي او فرمایي، هغه کسان چې خوښوي دا خبره چې په هغو کسانو کې چې ایمان یې راوړی فوش او سپکه خبره خپره شي، د هغوی لپاره په دنیا او آخرت کے دردناک عذاب دے. دخت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پخبر اور زخمن سیرت کے دا مسلمانان و دا عزت او ابرو ساتل دا چارن پلا او دا چارون کو او قطون کو لپارا سرا کرخا ٹاکلی دا پردے اساس لا منکرا نہیں کون کی باید پوہ شچے دا مسلمان دا عزت ساتنا دا آغا دا سر دا ساتن پشان دا او کیو مسلمان دا گناہ پا کولو سر خپل عزت خراب کری یواز پا مغا حدودو کے ور سرا باید مقابلہ وشی او تر دے زیادہ جائزہ ندا پدے ڈبل باید دا خلق پا وڑان دے دا غشان کسان معاخذہ نکری. پہ اسلامی حدیثنو کی راغلی چھے دا مومن احترام دا خودے احترام دے او دا مومن سپکاوے او تحقیر یہ دا خودے سپکاوے او دا غ دا غصے سبب کی. پہ قدسی حدیث کی راغلی چھے خودے طلاق و کسانو تا چھے مومنان آزار کری دا جنگ اعلان کئی لگا چنگا چھے لہ امام صادق علیہ السلام چھا روایت چھے خودے طلاق و فرمائل سوک چھے یو مومن بندہ خوار وگانی باید پوہ شی چھے خدای تعالی لاغ سر پا جنگ کے دے او سوک ما دا مومن بندہ عزت او درنوے وکڑی بے شکا زما لغزبا پا امان کے دے. رسول اللہ مبارک ہم پا مختلف و موقعوں کے فرمائی دی چھے دا مومن حرمت دا قابے تر حرمت او عزت زیاد تے او کچوک دا چا بے عزتی وکڑی او حرمت یلا مینز یوسی پا حقیقت کے دا قابے حرمت یلا مینز بڑے کچھ ہم گناہ کار کس دا گناہ لکول و رستا توبہ کڑی بھی. ایزا نورستے میار او معروف ہوتا دا بلون کو آخری میار چھے خو تا بلون کی او لبد و منکون کی باید خیال وساتی دا گناہ لاخ کارا کی دو مخنیوے دے دا پیغمبر اللہ نظرہ کا یوا گناہ پٹا وشی یواز گناہ کار تا توان رسے گی او کا گناہ پخ کارا تر سرشی او چو کے اعتراض و نکڑی دا ٹولے ٹولنے لمن رانی سی دا گناہ کارا تر سر کول سبب کی گی چھے دا گناہ قباحت لمن زلار شی او گناہ پزید دے چھے یو ارزخت مخالف کار وگنل شی ارزخت او درنوے پیدا کئی پدی احساس باید دا گناہونو دا خکارا کی دو پوران دے حساسو سو او مخیے ونیسو. دا اسلام گران پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا مختلف زائنو کے خپل ملگرو تا خیگڑے او بد بیانولی تردے چی اگوی لخو او بد و کارونو سر بلد شی او پا خپل و کارونو کے دغا سفارش شبی و چیزونو خیال وساتی. دا بیل گی پتوگا کلا چی پیغمبر خپل ملگری جنگ تلیگی اگوی تا بی دا خودے دا لارے دا پیروی سپارختنا کولا اور نہ بے غختل چے دکا ماری و نکڑی معشومان و نوجنی باغونا و نسوزئی او میوادار ون غصے نکڑی. آغا حضرت دا امر معروف او نہی ان منکر د حدود و د پیجند اللہ پر اپ مسلمانانو کے دعا مہم مرجا پر خودل چے دلالان دے پا وقت آغوی تا مراجع وکڑی. لومړی مراجع دا خودے کتاب قرآن دے چے پیغمبر و فرمائل دا اسلام دا جرند کانی با دیر زر روان شی نو تاسو دا قرآن پا چورلیز چورلی بلا مرجع اہل بیت اطحار دی لگا چنگا چی دا خدای رسول دا معصوم امام پیروی دا امر معروف او نهی عن المنکر شرط گن لی دی دا قرآن کریم دا آیتونو او تفسیر مطالعه و هم دا راز دا رسول الله مبارک دا عملی سیرت سیرنا امر معروف او نهی عن المنکر تا دا حضرت دا اهمیت ور کول خودنا کی دا غو حدود و بیانول چی سارون کی او دا امر معروف او نهی عن المنکر کون کی اجازت لری چی دا خدای دا امر دا تحقق لپاره ورته داخل شی هم لحق ضروری شان چی پیغمبر یه زمواری پر غاړه اخستی دا پدې ډول لا تجسس پرهیز د بد ګمان نه درلودل د نورو عزت ساتل او د ګناه د ښکارا کېدو مخنیوي هغه موریدونه دي چې د خدای رسول به ورته همیشه توجه کوله او نور به یې ورته بلل. ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. هله چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدل وي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو. بریالي او سرلوړي اوسئ.
ایران په تیره اونۍ کې
زدمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ایران په تیره اونۍ یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې در پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو د اسلامی انقلاب معظم لارښود شروع په ورځ د اسلامی ایران د پارلمان له استازو سره په کتنه کې ټینګار وکړ. اسلامی ایران د ټولو دښمنانو په وړاندې درېدلې او د پرمختګ او بریالیتوب په حال کې دی. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی په دنیا د واکمنو خاصو شرایطو د دلایلو په بیانولو کې وفرمایل، د قدرتونو غلیمانه سیالی او یوه بل پر ضد د ایټمي قدرتونو ګواښونه، زیاتیدونکي پوځي ګواښونه او خوځښتونه، او د نړۍ په سویه د خوړو ګواښونه هغه عوامل دي چې د دنیا اوسنی شرایط یې ځانګړي کړي، او په داسې شرایطو کې د هیوادونو مدیریت لا سخت او سخت شوی دی. هغه جوته کړه، ایران په هغو شرایطو سربیره چې په ټولو هیوادونو واکمن دی، د نوي بیلګې د وړاندې کولو په دلیل چې دینی ولسواکي ده او د سلطې د نظام د تنظیم شوي جدول د ګډوډي دا سبب شوي ده، له نړیوالو قدرتونو سره په مختلفو اړخونو کې په دوامداره چیلنج کې ښکیل دی.
د اسلامي ایران خارجه وزیر د سویټزرلینډ په داووس کې د اقتصاد د نړیوالو غونډې په ترڅ کې د ایران د بایکاټونو د لغوه کولو د مذاکراتو د وروستیو بدلونونو په اړه وویل، د امریکا د ترهګرو په لیست کې د سپای پاسداران د ګرځولو موضوع یوه فرعي مسله ده چې د اسرایلي لابیو لخوا ستره ښودل شوې ده او ایران لپاره لومړیتوب د ایراني ملت ګټې دي. حسین امیر عبداللهیان د دې خبرې په کولو سره چې په امریکایانو ته شپته ده که وغواړي برجام ته ستانه شي باید څه وکړي، وویل په مذاکراتو کې د درېدا اصلي عامل د اقتصادي ګټو د برخورېدا لپاره د ایران ګټه ده. هغه د سوریې د بدلونونو په اړه جوته کړه، د سوریې د ترهګرۍ په جنګ کې مو د دغه هیواد د خلکو او دولت مرسته وکړه او اجازه مو ور نه کړه ترهګر په هغه ټاټوبي کې واکمن شي، ځکه چې کنن داعش په عراق او سوریه کې واکمن وي نو نړۍ به بل شانته وه. د ایران خارجه وزیر همداراز له عربستان سره د اړیکو په اړه وویل، له عربستان سره مو موافقه وکړه د خارجه وزارت د چارواکو یا خارجه وزیرانو په سویه کتنه ولرلی شو او تل مو دروازه خلاص پرانستې چې هر وخت ریاض ګرومن وو خپلې طبیعي اړیکې ستانه کړي، له هغو استفاده وکړي. د د ایران خارجه وزیر د یمن د بدلونونو په اړه هم وویل د یمن ټول لوري باید د یمن په راتلونکي کې رول ولرلی شي او د یمن کلابندۍ ختمه شي او ټول یمنی لوري په یوه میز کې کښېني او د خپل هیواد په اړه فیصله وکړي. امیر عبداللهیان همداراز د نړیوال اقتصاد د ټولنې له سرمنشي بورګا برندا سره په اقتصادي مسایلو باندې خبرې اترې وکړې. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په یاد لیدنې کې په سیمه ییزو او نړیوالو ډګرونو کې د ایران ترانزیتي ظرفیتونو او همدارنګه تیلي او ګازي زیرمو ته په اشاره سره وویل چې د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو پراختیا د ایران حکومت د بهرني سیاست له لومړیتوبونو دي.
ایزانو د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ازواق عمومي کمانډان ټینګار وکړ د اسرائیلو ورستي تراګر جنایت ته ځواب ورکول کیږي او دښمنان باید پتم ووسی. سردار حسین سلامی د شهید سیاد خدایی د یاد بود په دستورو کې ویل امریکا او اسرائیل د تیرور دوه رژیمونه چې د هیروشیما او ناګاساکی د جنایت په شان په ډل وژونکو وسلو سره خلک وژني او یا تیرور ته مخه کوي. د سپا عمومي قمندان زیاته کړه امریکایي او اسرائیلي دښمنان کله چې په میدان کې ماته خوري نو همدغو مرموزو او پیچلیو راودو ته مخه کوي او تیرور ترسره کوي. سردار سلامی ویل د امریکا او اسرائیلو رجسخانې به د غچ د اخیستو لپاره د اسلام ایران په هوډ کې خنډ رامنځته نه کړی شي او د دغه تیرور ځواب به ورکړل شي. اروخاد حسین سیاد خدایی د پار په ورځ د انقلاب زید او نړیوال استکبار سره اړوند عواملو د ترهګر جنایت هدف وګرځید او شهید کړی شو.
د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د لوړ شورا سکرتر علي شمخانی د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د سیمه ییز امنیت د خبرو اترو په څلورم غونډه کې د سیمې د شرایطو په تیربیا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د ځانګړو بدلونونو په بیانولو سره جواد کړه. اسلامی ایران تل په افغانستان کې د سولې او ثبات او امنیت د ټینګولو غوښتونکي ده او هغه د سیمې د خلکو او د دغه هیواد د خلکو هوساینې او پراختیا لپاره د اړتیا وړ زمینه بولي. شمخانی دې ته په اشاره سره چې ایران د افغانستان د 5 میلیون خلکو کوربه دی وویل د ظالمانه بایکاټونو په شرایطو او نړیوالو اغیزمنو مرستو په غیاب کې زموږ په هیواد کې دومره زیات مشکلات تپل شوي دي. شمخانی د دې خبرې په کولو سره چې په افغانستان کې د شل کلن جنگ د رامنځته کېدا او د اوکراین جنگ د دوو غمیزو په رامنځته کېدا کې اصلي ګناهکار د امریکا او د پراختیا غواړي او غلط سیاستونه دي جوت کړه. امریکا نه یوازې د افغانستان د ټولو خلکو شتمنۍ آزاد کړي بلکې هغه مادي تاوانونه چې په افغانستان کې رامنځته کړي دي جبران کړي.
ازنو عمان ته د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې دواړو هیوادونو د ګډې بیانیې په صادرولو سره د اقتصادي ملګرتیا او په پراختیا ټینګار وکړ. په دغه بیانیه کې راغلي چې په هغو رسمي خبرو کې چې د ښاغلي رئیسی او بین طارق ترمنځ شوي د ګډې ملګرتیا افقونه او دوې اړخیزې اړیکې په تیره بیا په مختلفو زمینو کې د ګډې پانګې تجارتي موضوعګانې وججول شوې.
د ایران ولسمشر لومړی مرستیال د روسیې د لومړی وزیر را مرستیال سره په کتنه کې ویل له روسیې سره د ایران اړیکې د تهران له استراتیژیکو سیاستونو دی او د ایران او روسیې د ملګرتیا او د ګډ کمیسیون له مشر الکساندر نواک سره په کتنې کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره د هدف ټاکنې پر ضرورت ټینګار وکړ او د اقتصادي ملګرتیا له ګډ کمیسیون یې وغوښتل چې په جدیت سره د دغه هدف ګزارۍ لپاره هڅه وکړي. د روسیې د لومړي وزیر مرستیال هم په دغه کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي تجاري پلاویو د تبادلې زیاتېدو ته په اشارې سره وویل په دغه سفر کې د روسیې او ایراني همڅنګ ترمنځ مثبت او رغنده مذاکرات وشول او د ګډو ملګرتیا او زمینې وجاجولې شوې.
د ایران د خارجه وزارت وندی ویل چې په سوریه د غدر د نیواګر رژیم پر لپسې تیری او د نړیوالو اصول او قوانینو ماتیدو ته د نړیوالې ټولنې په بے پامی د سیونس رژیم د لاس پینسترګي توپ سبب ګرځېدلې ده. ښاغلی سید خطیب زاده زیاته کړه د امریکا پټو او ښکارا ملاتړونو دغه نیواګر رژیم د بے شرمی او سپینسترګي توپونو په زیاتېدو کې مهم رول لوبولی دی. په دې ډول چې نه یوازې د جولان د لوړو نیواک دوام لري بلکې د سوریې د دولت او ولس په بیخ بنسټه تاسیساتو بیا بیا توغندۍ او همایي حملې کوي. خطیب زاده جوته کړه د سیونست رژیم ځواکونو په ورستیو کلونو کې او د سوریې په کړکیچ کې معمولا د ترهګرو ډلو د هوایي ځواک رول لوبولی او کله چې سوریه دغه ترهګرو ډلو ته ماته ورکوي سملاسي د سیونست رژیم الوتکې د عمل ډګر ته کیږي او خپلې حملې جاري ساتي. ایران د خارجه وزارت وندی د سیونست رژیم د تیریګرو حملو په غندلو سره وویل چې اسلامي ایران دغو حملو ته په مناسب وخت کې ځواب او ټینګار لري.
ډیر عزتمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.